امشب تا برنامه دیگر الله یار و مددگار.
ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اورزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی. د پروګرام له خلکو غوښتي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 4 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې اروان پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت باران سره مخامخ دي. WFP ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 180 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډېر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین پوځ وایي چې ختیځ افدیفکا ښار ته نږدې له 2 نورو کلیو څخه یې هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورنی کلو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درانه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي. افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیوه او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي، اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماته وخوړه. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لینډر کینګ پرون د سنایوي فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي اقیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کشتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کشتیو د حوثي اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې 2 ځلې هوایي حملې وکړې. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبډلې به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 9:30 د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل:
آیرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو، لوبه مثبته پیل او مثبتې پای ته ورسوو.
افغانستان او آیرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د آیرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورعلي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي، په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ لنډې خبري برخې ته.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل، د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالرو پورې له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یوه غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړې. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او موسسې ورسره یو
ځایېږي. دا
اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې ور وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې موسسه به لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي. د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوا ونده په یوه شپه بنده شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسني حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان ښځې له سدول سختیو سره مخ دي او پر اختیا غوري پسه باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو وویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پرته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سلوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلولو کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشتوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندویه سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړي چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوچۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ، که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله هم همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته دی او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله هم همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لرې پرتې سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بي سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بي سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوي خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بي سیم انټن چې د اترا ادارې د خوا دغې بودیجه ملیږي هغه الحمدلله فعال شو او ټول ولس د خوشحالۍ او د هوسایۍ سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي دی، انشاءالله په نږدې هفتو کې به دا ترجیح د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده، ریپیټر دی چې هغې نه موږ ولایت هم وصل کړی دی او د دغه د ارنس پایا موږ د هغې نه لینک واخیسته. دا سټلایټ سره وصل نه ده، لینک دا دې خاطر پکې انټرنیټ هم فعال لیس. دا پایا زمیو نشاګرام ارنس کون کله دا کول تا کار کوي.
د هغه په وینا چې د ارنس په څیر نور لرو پروتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سهولتونه چمتو کړي. ځایي اوسیدونکي وایي پخوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته